د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته په پاکستان کې د حکومت مخالفه پارلماني غړي تور لګوي چې پاکستان د تیرو تګلارو د منفي نتیجو نه سز د کړی ندی او اوس هم افغانستان کې لاسوهانه کوي. ملګرو ملتونو د ګولې دوشنبه په ورځ ویلي کورونا وبا په کال 2020 کې په نړۍ کې په خوراکي توکو بد اغیزه کړې. خوراکي توکي ګران شوي او لوګي زیاته کړې ده او پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کورونا په مثبت پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی. اوس هم پوره خبر نه اوري. په پاکستان کې د حکومت مخالفه پارلماني غړي تور لګوي چې پاکستان د تیرو تګلارو د منفي نتیجو نه زده کړه نه ده کړې او اوس هم افغانستان کې مداخله کوي. دوی وایي د پاکستان مهم حکومتي وزیران د طالبانو په حق کې بیانونه د افغان دولتي چارواکو لخوا پاکستان باندې د افغانستان په کورنۍ او چارو کې د لاسوهنې تورونه نور هم زیاتوي. مخالفه پارلماني غړي وایي چې افغان طالبان دومره هوښیار دي او د پاکستان د ریاست دومره نازولې دي نو په کار دي چې د پاکستان واګه هم طالبانو ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو د ګولې دوشنبه په ورځ ویلي کورونا وبا په کال 2020 کې په نړۍ کې په خوراکي توکو باندې اغیزې کړې. خوراکي توکي ګران شوي او لوګي زیاته کړې ده. د خوراک نړیوال پروګرام مشر عارف حسین ویلي حالات د تمې حساب نه زیات خراب شوي او په تیر یو کال کې لوګه دومره زیاته شوي چې تر هغه مخکې په 15 کلونو کې دومره زیاتېدله. د ملګرو ملتونو پنځو ادارو چې تیر کال راپورټ تیار کړی په دغه راپورټ کې ویل شوی چې په نړۍ کې په دیو کې دوه تنه خوراک تر سین لري او په مړه ګډه ډوډۍ نمومي او د خوراک د کمی سره مخ خلکو شمیر په تیر کال کې 320 میلیونه زیات شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کورونا په مثبت پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی. د حکومت شمیرو تر مخه په سند کې د کورونا د مثبت پیښو کچه 14%، پیښور کې 8%، اسلام آباد او لاهور کې 3.5% ته رسیدلې ده. پنجاب کې دغه کچه 1.2% او خیبر پختونخوا کې 1% ریکارډ شوی دی. په ټول هیواد کې د کورونا د مثبت پیښو کچه د 3.5% څخه زیاته ده. د کورونا څخه په تیر شواروز کې 21 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او 1590 کسان په دغه رنز اخته شوي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وی په دغه هیواد کې روانه جګړه د بهرانیانو سیالي ده او په خبره کې حکومت او طالبان باید سیاسي حواری ته ورسیږي. نوموړي د نهه سي شنبه پورس په کابل کې ژورنالستانو ته وویل چې حکومت او طالبان باید د جګړې لاس واخلي او د سولې د خبرو میز ته حاضر شي. هغه زیاته کړه خپل دواړو افغان لورو ته وایم چې د دې خاورې څښتنان یاست، خپلو کې کښېنئ، سوله وکړي او خپل هیواد له دغفر وضعیت څخه وباسي. حامد کرزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په اړه رامنځته شوي فرصتونه لاسه ور نه کړي بلکې د سولې لارې د یو ملي حکومت رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګه ډاډ ورکړ چې د سولې په اړه جدي مذاکرات به ډیر ژر بیرته پیل شي. کرزی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د ولسوالۍ په نیولو سره کوم ځای ته نه رسیږي او په خبرې خبداوي چې سوله غوره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیف په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د بشري ناورین پیښېدو په اړه خبرداری ورکړې. یادې ادارې د نهه سي شنبه په ورځ ویلې چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه بیا تر دې مهاله 2,00,000 افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. راپور وایي په وروستۍ اونیو کې ګڼو کسانو د خپل بې ځایه کېدو اصلي لامل د جګړو زیاتوالی، د غیر دولتي وسلوالو ډلو لخوا د باج اخیستل، د سړک غاړې مینونه، د ټولنیزو خدمتونو قطع کېدل او د جګړو له امله د خپلو مالونو له لاسه ورکول یاد کړي دي. امریکا وایي په شپږو هیوادونو کې ټول وژنه یا قتل عام او ظلمونه روان دي چې په هغو کې برما، چین، ایتوپیا، عراق، سوریه او جنوبي سودان هیوادونه شامل دي. په دې اړه یو خبر شبي راپور کې راغلی دی چې د امریکا حکومت به هڅه کوي چې د مالی، ډیپلوماټیکو او نورو لارو څخه د دې مخه ونیسي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د ګولې دوشنبه په ورځ د قتل عام او نورو ظلمونو د مخنیوي په اړه کلنې راپور خپور کړ. بلینکن وویل د دې کال په راپور کې د لومړي ځل لپاره نیخ په نیغه د ظلمونو په اړه ښکاره معلومات ورکړل شو. یو د برما، ایتوپیا، چین او سوریه په څیر ځایونه زموږ د بهرني سیاست په وړاندې تر ټولو سخت چیلنجونه جوړ کړي. بلینکن په جنوري کې دا تایید کړی و چې د چین په سینکیانګ کې د ایغوریانو پر ضد ټول وژنه او ظلمونه روان دي. د بهرني چارو وزارت په هغو چینایي چارواکو باندې ویزې بندې کړې و چې باور و د مسلمانانو په زورولو او بندي کولو کې لاس ترلود. امریکا، اروپאי ټولنې، برتانی او کاناډا د بشري حقوقو د تیرې او لامل په دوو چینایي چارواکو باندې بندیزونه ولګول او د دې ورته په لسګونو چینایي کمپنۍ هم د امریکا لخوا د هغو کمپنیو په لسکې شامل کړي شوې چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل دي. او د روغتیا نړیوالې ادارې یا دبليو ایچ او د ګولې د شنبه پورې راپور ورکړی چې په نړۍ کې د کورونا پیخي د څلورمې پرله پسې اونۍ لپاره زیات شوې او له کورونا څخه مړینه هم له کمیدو لسونې وروسته ډېرته زیاته شوې ده. د دغې ادارې مشر تدروس ګبریاسیس وویل د کورونا د مړینې زیاتېدل د ډلتا ډول له امله شوې چې لوړ ایزل په هندستان کې مدل شوی. هغه دا هم ویل معلومات خي چې واکسینونه د کورونا د وژن کې ډول په وړاندې هم اوږد مهاله معافیت رامنځته کوي، نو اوس باید لمړیتوب هغو کسانو ته ورکړل شي چې له سره یې یو ډوز واکسین هم نه دی اخیسته. د خبرونو پای.
د
وایس
اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا دا پاکستان حکومت مخالف پارلیمانی غړي تور لګوي. پاکستان د تیرو تګلارو له منفي نتیجو څخه څه زده کړه نه ده کړې او اوس هم افغانستان کې مداخلت کوي. دوی وايي پاکستان مهم حکومتي وزیران د طالبانو په حق کې بیانونه افغان دولتي چارواکو لخوا پاکستان باندې افغان کورنۍ معاملاتو کې لاسوهنه کورونه ته وده ورکوي. مخالف پارلیمانی غړي دریس خپلوي ک افغان طالبان دومره هوشیار دي او پاکستان د ریاست دومره نازول دي نو په کار ده د پاکستان واکم طالبانو ته ورکړی سي. خو ځینې څېړونکي پاکستان د حکومتي وزیران د افغان طالبانو په حق کې بیانونه مثبت او د سفارتکاري برخه بلي. په دې اکله پیر ولایت شاه نور تفصیلات لري.
د تیر ګول یا دوشنبه پورس کامی سمله غونډ تخپل وینا کې موسم داول تور لګولې پاکستان د خپل تیرو تیروتونو نزدکل نه دکړي او اوس هم افغانستان کې لاسوخنه کوي او دا چې پاکستان افغان طالبانو ته په نورو ډلو باندې ډومبیتوب ورکوي. موسم داول د پاکستان مرکزی وزیرانو لخوا د طالبانو د ستایلو بیانونو باندې هم سخت نیوکه کړې دي.
اگر بھی ہمیں یہ لوگ پسند ہیں اور وہ ہم اتنا اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی وہ اتنے اچھے لوگ ہیں، وہ تو اتنے ذہین لوگ ہیں، تو یہ ہماری اپنی حکومت میں ان کے حوالے کر دیں، بہت ہی اچھا.
اغه ویل کو پاکستان ریاست په نظر کې افغان طالبان دوم رخه او زهینه دینو په کار ده چې د پاکستان واک هم افغان طالبانو ته ورکړی شي. موسن داول د پاکستان صدر عارف علوی د تیر ورځ یو ټویټ حواله هم ورکړی ده چې پکې صدر عارف علوی ویلو پاکستان لپاره دا وخت د کرونا وایرس سره دویم لوی خطر افغانستان کې بدامنی ده او تمه ده چې افغان طالبانو د دوی وطنوالو ته به امن نصیب کیږي. پروستو کې د سېنات قائمه کمیټې ته بریفینګ کې د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلو افغان طالبان اوس ډیر اوخيار او زهینه دي. شاه محمود قریشی دا پخله هم کولو چې د افغانستان په مامله پاکستان د خپل تیر او تیر وطنونو ډیر از دکړه کړي دا چې ګنی پاکستان به پر اتلونکي کې په افغانستان کې خپل پردې نه کوي. دغه سیر د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید هم افغان طالبانو ته مهذب وایي. هغه داوا کوي چې ګنې د افغان طالبانو اوسنۍ قیادت د ټوپک په ځای خبرو اترو ته ډومبیتوب ورکوي او موسن داور زیاته کړی د حکومتي وزیرانو دا بیانونه د افغان دولتي چارواکو لخوا پاکستان باندې افغانستان کې بدامنۍ خورولو تورونو ته وده ورکوي. هم تیر ورځ د سېنات غونډه تخپل وینا کې بل حکومت مخالف پیپلز ګوند سېنټر بهرامن تنګي په خبر کې د طالبانو د یوې غونډه د خبر په سر اندېښنې ښودلې دي او ویوی دی وسره خبرو کې سېنټر بهرامن تنګي هم د افغان طالبانو په حق کې د پاکستان وزیرانو بیانونو تخپل خبرګون کې صدا سټکونه کوي.
پکار دې د دعوتي ځوانو منسترانو چې هغه سره یو بل سټیټ ته عمر کړی چې مهذبم دي تعلیم کم دي په یوه کې ما خو دا کم رول چې کم دي نو زما په خیال دا د نه دی هغه دی یو سیاسي لائن کې راشي یو سیاسي قاتل کې راشي الیکشن کې دی سوالي.
خو سیړون کی احمد بلال محبوب د حکومتي وزیرانو د طالبانو په حق کې ستاینې د سفارتکارې برخه او مثبت بولی.
جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا چاہتی ہے کہ ایک اچھا تعلق ان کے ساتھ رہے. اس لیے پاکستان کی اگر وزیر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ ڈپلومیسی کا تقاضا ہے.
اغویل دا ہند پا گڑون دا نڑے ڈیر و ملکون خیال دے طالبان دا وقت دا افغانستان یولوی قوت دے اور اتلون کی کہ واک ہم ترلا سکولی شی. زکا دا احمد بلال محبوب پا خبر پاکستان او نور حیوادون دا غواری دا طالبانو پا حق کے بیانو نورکلی او دوی ہم رضاو ساتی. کامی سملے غنڈ تا وینا کے بلوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز گن پارلیمانی مشر خواجہ آصف ویلی کا افغانستان کے حالات نور خرابی گنو پاکستان دم رتوان نل رچ دے دا بدو اغیزو نزان بچ کری. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیوا دا افغانستان پخوانی ولسمشر امیت کرزئی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغان سوله به معنا لرونکي خبرې زیر بیرته پیل سي. خو ښاغلی کرزئی افغان حکومت او طالبانو ته په اشاره وویل چې د پخلاینې لپاره دی اوسنی موقع له لاسه نه ورکوي. هغه د خپلو خبرو په دوام وویل چې دا جګړه د پردیو ده، تیرونکې ده، خو له دې جګړې نجات لاره سوله ده. وای چې موږ به سوله ته رسیږو، ژر به د سولې مذاکرات بیا پیل سي. ښاغلی کرزی ویلی دی چې زه دواړو غاړو ته وایم، تاسو دواړه د دې خاورې خاوندان یاست، یو بل سره کښېنئ، سوله وکړئ او د هیواد دې حالت وژغورئ. نور تفصیلات درته د اکمل روان په ریپورت کې وړاندې کوو.
ښاغلی کرزی ویلی موږ بیا پر طالبانو ورونو غږ کوو او نیوکه مو هم پرې کړې. هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې جوړ شوي دي، دا ټول د افغانستان د خلکو اړوند دي، نه د بهرنیانو.
شما بسیار بزودی آغاز دوباره مذاکرات بسیار
دایوی تاسو بعد دو هم زل لپاره ډیر ژر دیدی شاهد اوسئ چې سولې مذاکرات به په جدي ډول پیل شي. حوصله وکړئ، تدبیر وکړئ او د سولې په طرف لاړ شئ. په همدې ترتیب په طالبانو غږ کوم چې له جګړو لاس واخلئ. دی ولسوالیو په نیولو هیڅ ځای ته نشئ رسیدلی. په افغانستان کې چې په شلو کلونو کې کوم نهادونه او نور څه جوړ شول، ټول د افغانستان د خلکو دي، د خارجیانو نه دي. سړکونه، پلونه، پلچکونه او نهادونه ما خرابوي. دواړو خواوو افغانانو ته وایم چې تاسو د دې خاورې خوندان یاست، د یو بل سره کینئ، سوله وکړئ او هیواد د دې حالت نه وباسئ. ښاغلی کرزی د خپلو خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې ژر به بین الافغاني مذاکرات په خورا جدي توګه پیل شي او هیله شته چې جګړه د خبرو له لارې ختمه کړلی شي. هغه په دې توګه په هیواد کې د سولې د راتګ زیری ورکړ او په خبره یې افغانان په خپلو کې سره جوړېدلی شي او جګړې پای ته رسیدونکې دي. هغه همدارس پر ځوانانو غږ وکړ چې له هیواد د دینه ووځي او د خپل هیواد په جوړولو کې د برخه واخلي. کرزی ویل سوله برازی، جمهوریت به پاتې وي، د ښځو هر حقوق به مخوندي پاتې کیږي، دفترونو کې به کار کوي، یوه ورځ به یوه میرمن د افغانستان رئیس جمهور وي. خو که سوله وکړو او سولې ته ورسیږو،
خپله خاوره اعتماد وکړي، هر شی لرو او سوله به ژر راځي، جمهوریت به پاتې وي، ښځو راکوم د افغانستان چې حقوق به مو جاویدان په دې خاوره کې وي، اولا به ډېر تعلیم به مو ډېر وي، په دفترو کې به کار کوي، په ادارات کې به کار کوي، ډاکټران به یاست، انجنیرانی باس، او د دې خاورې خاوندانی باس. او خدای دې هغه ورځ راولي چې د افغانستان یو میرمن د نن یو پیغل انجلی د دې خاورې د سبا رئیس جمهور وي. او دا وکړو
که څه هم هیواد کې د جګړو دوام او د سولې روان نه معلوم برخلیک خلک اندېښمن کړي، خو د حامد کرزي دغو هیله بخونکو څرګندونو څخه ټولنیزو فعالانو په سوشل میډیا هرکلی کړی چې ویلی د سوله به راځي او زر به راځي. سیاسي فعالان د افغانستان د وروستۍ وضعیت ته په کتو وایي طالبان په دې وروستیو کې د خبرو پر ځای پر فوځي لارو خپل تمرکز ډېر کړی او دوی داسې فکر کوي چې ګوندې وکولی شي د زور له لارې واک ته ورسیږي. شنون کی وایي چې افغان کشله د زور او ځواک له لارې نشي حل کېدلی، نو دواړه لورو ته پکار ده چې خپله ټوله توجه سوله ییزو لارو چارو ته واړوي. دوی پر سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو غږ کوي چې د خپلو ګټو په خاطر دې د افغان افغان سولې پروسې بریا لپاره هلی ځلې وکړي، ځکه چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې او نړۍ په ګټه دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د سیمې په سفر راوتلی او ټاکل شوی نوموړی د سیمې هیوادونو سره د افغان سولې په تړاو مشورې وکړي، څو د جګړې ښکېل اړخونه د سولې جدي مذاکراتو ته وهڅوي. چې تازه زلمی خلیزاد دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالب پلاو سره کتلې. دواړو لوری وایي په دې لیدنه کې د سولې خبرو په چټکېدو اغېزمنتوب او یو سیاسي حل لارې ته په رسېدو خبرې شوې. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
وایس اف امریکا چې بدله واشنگتن څخه خبرونه وري. پاکستان په پنجاب صوبه کې د اووم جماعت یا ټولکی په یو کتاب کې د نوبل جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزئی تصویر د کال 1915 په جنگ کې د وژل شوي فوزي میجر عزیز بټی سره په چاپ کولو باندې د پنجاب نصاب او ټیکس بوک بورډ دا کتابونه په خپل ولکه کې اخیستې دي. مضبوط وایي د پنجاب ټیکس بوک بورډ د بیان په داسې اساس ویلي دي چې آکسفورډ یونیورسټي فاونډیشن دغه کتاب د چاپ کولو باضابطه اجازت نه واخیستی، نو ځکه یې کتابونه ضبط کړي دي. په نړۍ او پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالہ یوسفزئی د انځور دغه کتابونه په داسې وخت بد کړی سوي چې آل پاکستان پرایویټ سکولز فیډریشن هم د ملالہ یوسفزئی د تعلیمي خدماتو په ضد کمپاین پیل کړی، چې وایي د هیواد ځوان کلبه د ملالہ یوسفزئی د نظریاتو بچ کوي. نور تفصیلات درته ارشد حسین په ریپورت کې وړاندې کوو.
د پنجاب نصاب او ټیکسټ بک بورډ د اکسفورد یونیورسټي لخوا د اووم ټولګي لپاره چاپ کړی شوی د سوشل سټډیز هغه کتابونه په خپل ولکه کې اغستل شروع کړي چې پکې د نوبل جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزئی تصویر چاپ شوی دی. د ډان اخبار د رپورټ تر مخه د کتاب په 33مه پاڼه د پاکستان د مهم شخصیتو تصویرونه چاپ شوی چې پکې محمد علي جناح، علامه اقبال او د ملالہ یوسفزئی انځور شامل دی. چینو د خپل لیکلي چې د پنجاب نصاب او ټیکسټ بوک بورډ چارواکي، پولیس او نورې ایجنسیانه د لاهور ښار د کتابونو په دوکانونو چاپي وخی او د ملالہ د تصویر د اکسفورد یونیورسټي چاپ شوی کتابونه په خپل ولکه کې اخلي. وایس اف امریکا دیوا په دې اړه د پنجاب ټیکسټ بوک بورډ او د پنجاب د حکومت د تعلیم وزیر مراد راز سره د رابطې هڅه وکړه خو ناکام شو. دا خبر وایي چې د پنجاب د نصاب او ټیکسټ بوک بورډ ویان دا وکړي دغه کتاب زکه ضبط کړي چې دا د سی یا د اجازه نه بغیر چاپ کړی شوی وو. دا یادونه ولله چې تیر کال هم د پنجاب نصاب او ټیکسټ بوک بورډ د 300 په زیاتو درسي کتابونو بندیز لګولې وو. اخوا آل پاکستان پرایویټ سکول فیډریشن د ګلپورز د ملالہ یوسفزئی پر ضد یو ډاکومنټری هم جاری کړی ده. په دغه دستاویزي فلم کې چې په ګرد هیواد کې خور کړی شوی دی، د ملالہ یوسفزئی د اسلام او د واده پر ضد ویناوې نمایا کړی شوی دی. پرون د پنجاب سرخر لاهور کې د آل پاکستان پرایویټ سکول اسوسییشن صدر کاشف مرزا خبری کانفرنس ته ویلی دغه دستاویزی فلم ته د آی ایم ناٹ ملالہ نوم ورکړی شوی دی. او نن موږ په ټول هیواد کې دا پیغام ورکړی چې زه ملالہ نه یم. د تعلیم وتلې پوهان او د قائد اعظم یونیورسټي په خوانی پروفیسر ډاکټر ای ایچ نایر وایس اف امریکا دیوه ته وایي ملالہ یوسفزئی ته ټول نړۍ احترام ورکوي، خو په پاکستان کې د هغې نه کرکه کیږي او دا ښایي چې د پاکستان ټولنه د نفسیاتي ناروغۍ سره مخ ده. دی وایي د پاکستان دوه تنانو د نوبل جایزې ګټلې چې یو پکې ملالہ یوسفزئی ده او بل ساینسدان عبدالسلام دی، او د دغه دواړو څخه د پاکستان د قام یو برخه نفرت کوي چې د افسوس وړ خبره.
تو آج سے میں یہ کہوں گا کہ پی سی ٹی بی پنجابی طالبان کا گڑھ، وہاں سے ایسی حرکت ہو رہی ہے کہ جو اس جگہ سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس کو اگر تعلیم کو فروغ دینے والا ادارہ بھی پسند نہ کرے تو تعلیم فروغ کو فروغ دینے والے ادارے کے اندر کوئی بنیادی خرابی ہے.
هغه وای د پنجاب نصاب او ټیکس بک بورډ د پنجابی طالبانو ګډ جوړ شوی دی او د هغه ځینې داسې حرکت کیږي د کم چې تمنه لرلې کېدا. یو داسې جنې چې په نړۍ او پاکستان کې د جینکو د تعلیم د ودې لپاره غږ راپورته کوي او په پنجاب کې تعلیم ته وده ورکوونکي اداره هغه نخوخوي، نو د دې معنا دا ده چې په دغه اداره کې بنیادی خرابې ده. دغه شان ډاکټر پرویز هود بای وایس اف امریکا ډیوه ته وای پاکستان کې چې خلک سوک خپل اتل غنی هغه ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان شهید وای او هغه خلک چې د اسامه بن لادن د نظری مخالفت کوي هغه د هیواد او اسلام دښمنان بلل کیږي. هغه وای د پنجاب د نصاب او ټیکس بک بورډ لخوا د ملاله یوسفزی د تصویر کتابونه قبضه کې اغستل د ریاست نه بلکې د پنجاب پالیسی ده او دا سرګندوی چې پنجاب د روجت پسندې اړخ ته روان شوی دی.
ملاله جس کے سر میں گولی لگی اس کو برا کہنا اور اسامہ بن لادن کو شہید کہنا، یہ میرا خیال ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آج پاکستان انتہا پسندی کی زد میں ہے.
ہغوی ہغی ملال یوسف زیت بدرد ویل چاچے د خپل قام لپاره په خپل سر ګولے خړلې دي او اسامہ بن لادن ته شہید ویل د دې خبرې دلیل دی چې نن پاکستان د سخت دریزه د مسلې سر مخ دی او د دې اثرات بداوی چې پاکستان به د افغانستان په شان جوړ شي. په ګرد نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې د ملال یوسف زی پر ضد دا کمپاین په یو داسې وخت کې پیل کړی شوی دی چې په ټوله نړۍ کې د ملال یوسف زی د زیږنې مراسم نوانځلی کیږي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا چې ودل واشنگتن څخه خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د ګولیا د شنبې په ورځ ویلي وو چې کرونا وبا کال 2020 کې په نړۍ کې په خوراکي توکو بد اغېز کړی دی. خوراکي توکي ګران شوي دي او لوږه زیاته کړې ده. ملګرو ملتونو پنځه ادارې چې د تیر کال رپورټ تیار کړی دی، په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په نړۍ کې په دریو کې 2 تنه یا 2.3 میلیونه خوراک ته رسائی نه لري او یا په مړه ګیډه ډوډۍ نسی پیدا کوي او خوراک ته کمی سره مخ. خلکو شمیره تیر کال کې 3.6 میلیونه ته زیاته شوی ده. په پاکستان د تیسومره سراتی ریاض حسین په رپورٹ کې درته وړاندې کړي.
د رپورٹ تر مخه د تیرو 15 کالو په پرتلا په کال 2020 کې د کرونا وبا له وجې لوګه نور هم زیاته شوې او تر ټولو زیاتې اغېزې په روستو پاتو هیوادونو شوې دي. د ملګرو ملتونو د 15 ادارو لخوا تیار کړی شوی د کال 2020 په رپورٹ کې ویل شوی دي په نړۍ کې په دریو کې 2 تنه معیاري خوراک ته رسائی نه لري. په رپورٹ کې ویل شوی دي په کال 2020 کې 3.6 میلیونه نور خلک غربت د کلی لاندې تللی دي. ملګری ملتونه وایي په نړیواله کچا د کال 2030 پورې د لوګي ختمولو هدف به متاثر شي او که د لوګي د ختمولو لپاره ګامونه پورته نکړې شول نو نړۍ د قات صورتحال سره هم مخ کیدی شي. په خیبر پښتونخوا مردان خار کې ځای اوسیدونکو پاتیبل وایي وړاندې به یې د ورځې په حساب د 0 تر 1500 روپۍ پورې ټماټر خرڅول او خپل لسنه پر کورمه به ور باندې ساتله. دوی وایي د کرونا وبا راتلو وروسته مزدوري خراب شوه، روزګاری ختم شوی او په ګرانه د خپل بچو پالنه کوي.
زمونږ روزګار بالکل پټه په ولاړ دی. اته بچی می دی مال لخ دی مخکې به مونږ 0.1500 روپۍ مزدوري کوله، زمونږ په پیخه گزاره کېده. دلته رمضان لچاڼو لو بیا راغشته باغې باندې زمونږ خو گزاره کېده. اوس چې کم دین روزګار نیم په نیم مخکې ته راغلی دی خو زمونږ گزاره اوس نه کیږي.
پاکستان هم په هغه درې سلويخ هیوادونو کې شامل دی چرته چې د غربت او ګرانه له عمله خلکو ته معیاري خوراک نه ملاويږي. سرکاري شمیرې وایي د آبادی لس پیسه خلق د کرونا وباله وجي معیاري خوراک ته د رسای نه محروم شوي. د کرونا وباله عمله نه یوازې پر روزګار اثرات شوي دي بلکې په ملکی کچا د خوراکي توکو د ګرانه په وجا د خلکو د اخستو توان هم ختم شوي. د سرکاري شمیرو مطابق کاروبارونه د بندیدو په وجا د اویاو لکونه زیات خلک بې روزګار شوي او د غربت شرح د 3.3% نه 3.5% ته زیاته شوي. خو بیا د حکومت لخوا په غربت د قابو موندلو لپاره په کال 2020 کې 12 ارب روپے هم اعلان کړی شوی وي او په ملکی کچا غریب خلکو ته د احساس پروګرام لاندې 2000 روپے هم ورکړی شوی او اوس هم دغه سلسله دوام لري. د دې ترڅنګ د مرکزی حکومت لخوا په ټولو صوبو کې د غریب او کمزور خلکو د لپاره لنګرخانی او مسافرخانی هم جوړی کړی شوی چې پکې خلکو ته ویډیا خوراک ملاويږي. په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام سره تړلې د غیر دولتي ادارې سنټر اف اکسلنس اینڈ رورل ډیولپمنټ کارکونکې واجد علی وایي د کرونا وباله وجه په پاکستان کې په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د خلکو په ژوند باندې اغیزې پریوتی دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
وایس آف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. امریکا په شپږو هیوادونو کې نسل وژنې غندلې دي. په دې هیوادونو کې میانمار او چین، ایتوپیا، عراق، شام او شمالي سودان هم شامل دي. امریکایي حکومت هم د دې د مخنیوي لپاره د ډیپلوماټیکي او مالی ګامونه اخلي چې د دې مخنیوي ونیسي. نور تفصیلات هم درته د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې درته زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکای حکومت په نړیوال کچ د هغو هیوادونو د نوملړ معلومات شریک کړي چې پکې بشري حقوقو سرغړونې او خصوصا نسل کوشي روانه ده. په دغه شپږو هیوادونو کې میانمار چې په خوانې نومې برما وو، چین، ایتوپیا، عراق، شام او سویلی سودان هیوادونه شامل دي. دا راپور دی لوجه هم ډیر مهم دی چې د دې لوجه به امریکا په دغه هیوادونو اقتصادي، سفارتي او نور داسې بندیزونه پر ځای کړي چې تر مخه به د نسل کوشي مخه ونیول شي. د امریکای خارجه سیکرټر انټونی بلینکن د نسل کوشي او د تشدد د مخنیوي کلیزه راپور خپور کړی دی. د امریکای خارجه سیکرټر انټونی بلینکن وایي سخ کال په اول ځل دا راپور په تفصیل سره د هغو ټولو جنایتونو معلومات لري کوم چې برما په شمول ایتوپیا، چین او په شام کې کیږي. دا هغه سیمې دي چې ترڅو د امریکای حکومت لپاره د خارجه پالیسۍ سخت چیلنجونه پراته دي. نو موږ زیات کړه موږ به هغه ټولې وسیلې په کار راولو چې پکې ډیپلوماسي، خارجي امداد او حقیقت معلومولو لپاره د پلټونو پروسه، اقتصادي بندیزونه او داشن د بیدارۍ لپاره راپورونه هم شامل دي چې تر مخه به نړیوال فشار جوړ کړي شي چې د تشدد او د نسل کوشي مخه ونیول شي. تیر جنوري په میاشت کې د امریکای خارجه سیکرټر انټونی بلینکن پخله کړي وو چې چین د ویغورو په سینکیانګ سیمه کې نسل کوشي او بشري حقوقو پر ضد جرمونو کې ککړ دي. د امریکای خارجه دفتر په چین کې کم شمیر مسلمانانو پر ضد روانو جرمونو او نسل کوشي لوجه د چین په هغو چارواکو او کمپنو یا ادارو ته د ویزو نو ورکولو عمل دوام ساتلې سوک چې په دې عمل کې برخه لري او دا ټول ادارې او کمپنۍ په هغه فهرست کې شامل کړي چې پر ضد بندیزونه پر ځای شوي. ځینې سیړونکو وایي د نسل کوشي مخنیول نه یوازې زموږ د ټولو اخلاقي ذمہواری جوړیږي بلکې د نړیوال قانون د لاندې هم په موږ دا فرض دي چې د دې پر ضد غږ پورته کړو. ګریګری سټینټن په نسل کوشي باندې د سار یو ادارې صدر دی. نوموړی وایي د امریکای په وفاقي عدالتونو کې د نسل کوشي جرم د نړیوال اختیار د لاندې راځي. که په نړۍ کې چرته هم دا شان جرم ترسره کیږي د امریکای عدالت اختیار لري چې د دوی پر ضد قضیه او چلوي او سزا ورکړي. خو نوموړی زیاتوي چې باید دا مجرمان په حقیقت کې د امریکای په ځمکه موجود وي ولې چې د امریکای عدالت په غیبو کې په چا باندې قضیه نشي چلولی. ټام ډانیبون سوکچی ټفټس یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسر دی وایي د کال 1978 د نسل کوشي قانون چې د امریکای حکومت په کال 1988 کې عملی کړی وو د هغې تر مخه ریاستونه به ذمہوار وي چې د نسل کوشي مخه ونیوي. خو د مخه نیولو مطلب بدا نه وي چې د بل یو هیواد پر ضد پوځي عملیات ترسره شي. باوجود د دې چې چین هم د نسل کوشي په نړیوال قانون کې د یو فریق په حیث شامل دی او دې سره سره یو سل 500 نور هیوادونه هم د دې برخه دي خو بیا هم د بیجینګ حکومت په دې قانون کې د قصوروارو پر ضد په یوې ماده باندې تحفظات لري چې تر مخه د چین پر ضد د قانوني لارو چارو مخنیول شي. کم چې دوی د نړیوال د انصاف په عدالت کې هم د خپل حکومت په حق کې استعمالوي. په میانمار کې د امریکای حکومت د پوز پر ضد بندیزونه پر ځای کړي او د پوزي مشرانو محاسبه غوښتنه هم کړي. په میانمار کې هم راخین سیمه کې کم شمیره مسلمانانو پر ضد ظلمونه شوي، کم چې د امریکای حکومت تر مخه د یوې مخصوصې طبقې پر ضد نسل کشي ګام دی. د امریکای حکومت غوښتنه کړې چې په میانمار کې زر تر زره د پوز د هیواد واک یو جمهوری حکومت ته وروسپاري او د احتجاج کوونکو پر ضد تشدد او جرمونه بند کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدن کو السلام علیکم، دا وائس آف امریکا جیو دا ز مجاہد جوادم لمڑے پا مکڑی دا دی سات دا مهمو خبرون سرٹکو دا. پا پاکستان کی دا حکومت مخالف پارلمانی غڑی تور لگوی چی پاکستان دا تیرو تگلارو دا منفی نتیجو نا سز دا کڑی ندی او اوس هم افغانستان کی لاسوانا کبی. ملګرو ملتونو د ګولیا دوشنبه په ورځ ویلي کورونا وبا په کال 2020 کې په نړۍ کې په خوراکي توکو بد اغیزه کړې، خوراکي توکي ګران شوي او لوګي زیاته کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کورونا په مثبت پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی. اوس هم پوره خبر نه اوري. په پاکستان کې د حکومت مخالف پارلماني غړي تور لګوي چې پاکستان د تیرو تګلارو د منفي نتیجو نه زده کړه نه ده کړې او اوس هم افغانستان کې مداخله کوي. دوی وایي د پاکستان مهم حکومتي وزیران د طالبانو په حق کې بیانونه د افغان دولتي چارواکو لخوا پاکستان باندې د افغانستان په کورنۍ او چارو کې د لاسوهنی تورونه نور هم زیاتوي. مخالف پارلماني غړي وایي چې افغان طالبان دومره هوښیار دي او د پاکستان د ریاست دومره نازولې دي نو په کار دي چې د پاکستان واک هم طالبانو ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو د ګولې دوشنبه په ورځ ویلي کورونا وبا په کال 2020 کې په نړۍ کې په خوراکي توکیو باندې اغیزې کړي، خوراکي توکي ګران شوي او لوګي زیاته کړې ده. د خوراک نړیوال پروګرام مشر عارف حسین ویلي حالات د تمیع حساب نه زیات خراب شوي او په تیر یو کال کې لوګه دومره زیاته شوي چې تر هغه مخکې په 50 کلونو کې دومره زیاتیدله. د ملګرو ملتونو پنځو ادارو چې تیر کال راپورټ تیار کړی په دغه راپورټ کې ویل شوی چې په نړۍ کې په دریو کې دوه تنه خوراک تر سینې لري او په مړه ګډه ډوډۍ نمومي او د خوراک د کمی سره مخ خلکو شمیر په تیر کال کې 320 میلیونه زیات شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کورونا په مثبت پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی. د حکومت شمیرو تر مخه په سند کې د کورونا د مثبت پیښو کچه 14%، پېښور کې 8%، اسلام آباد او لاهور کې 3.5% ته رسیدلې ده. پنجاب کې دغه کچه 1.2% او خیبر پښتونخوا کې 1% ریکارډ شوی دی. په ټول هیواد کې د کورونا د مثبت پیښو کچه د 3.5% څخه زیاته ده. د کورونا څخه په تیر شواروز کې 21 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او 1590 کسان په دغه رنز اخته شوي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وی په دغه هیواد کې روانه جګړه د بهرانیانو سیالي ده او په خبرګي حکومت او طالبان باید سیاسي حواری ته ورسیږي. نو موړي د نهي اسې شنبه پورس په کابل کې ژورنالستانو ته وویل چې حکومت او طالبان باید د جګړې لاس واخلي او د سولې د خبرو میز ته حاضر شي. هغه زیاته کړه خپل دواړو افغان لورو ته وایم چې د دې خاورې څښتنان یاست، خپل کې کښېنی، سوله وکړي او خپل هیواد له دغه وضعیت څخه وباسي. حامد کرزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په اړه رامنځته شوي فرصتونه لاسه ور نه کړي، بلکې د سولې لارې د یو ملي حکومت رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګه ډاډ ورکړ چې د سولې په اړه جدي مذاکرات به ډیر ژر بیرته پیل شي. کرزی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د ولسوالۍ په نیولو سره کوم ځای ته نه رسیږي او په خبرې خبداوي چې سوله غوره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیف په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د بشري ناورین پیښېدو په اړه خبرداری ورکړې. یادې ادارې د نهي اسې شنبه په ورځ ویلي چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه بیا تر دې مهاله 2,00,000 افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. راپور وایي په وروستۍ اونیو کې ګڼو کسانو د خپل بې ځایه کېدو اصلي لامل د جګړو زیاتوالی، د غیر دولتي وسلوالو ډلو لخوا د باج اخیستل، د سړک غاړې مینونه، د ټولنیزو خدمتونو قطع کېدل او د جګړو له امله د خپلو مالونو له لاسه ورکول یاد کړي دي. امریکا وایي په شپږو هیوادونو کې ټول وژنه یا قتل عام او ظلمونه روان دي چې په هغو کې برما، چین، ایتوپیا، عراق، سوریه او جنوبی سودان هیوادونه شامل دي. په دې اړه یو خبر شبي راپور کې راغلی دی چې د امریکا حکومت به هڅه کوي چې د مالی، ډیپلوماټیکو او نورو لارو څخه د دې مخه ونیسي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د ګولیا دوشنبه پورز د قتل عام او نورو ظلمونو د مخنیوي په اړه کلنی راپور خپور کړ. بلینکن وویل د دې کال په راپور کې د لومړي ځل لپاره نیخ منیغه د ظلمونو په اړه ښکاره معلومات ورکړل شوی او د برما، ایتوپیا، چین او سوریه په څیر ځایونه زموږ د بهرنی سیاست په وړاندې تر ټولو سخت چیلنجونه جوړ کړي. بلینکن په جنوري کې د تایید کړي و چې د چین په سینکیانګ کې د ایغوریانو پر ضد ټول وژنه او ظلمونه روان دي. د بهرنی چارو وزارت په هغو چینایي چارواکو باندې ویزې بندي کړي و چې باور و د مسلمانانو په زورولو او بندي کولو کې لاس ترلود. امریکا، اروپای ټولنې، برتانی او کاناډا د بشري حقوقو د تیریو لامل په دوو چینایي چارواکو باندې بندیزونه ولګول او د دې ورته په لسګونو چینایي کمپنۍ هم د امریکا لخوا د هغو کمپنیو په لیست کې شامل کړي شوې چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل دي. او د روغتیا نړیوالې ادارې یا دبليو ایچ او د ګولیا دوشنبه پورې راپور ورکړی چې په نړۍ کې د کورونا پیخي د څلورمه پرلپسې اونۍ لپاره زیات شوې او له کورونا څخه مړینه هم له کمیدو لسونې وروسته بیرته زیاته شوې ده. د دغې ادارې مشر تدروس کبریاسیس وویل د کورونا د مړینې زیاتېدل د دلتا ډول له امله شوې چې لوړې ځل په هندستان کې مدل شوی. هغه دا هم وویل معلومات خي چې واکسینونه د کورونا د وژن کې ډول په وړاندې هم اوږدمهاله معافیت رامنځته کوي، نو اوس باید لومړیتوب هغو کسانو ته ورکړل شي چې له سره یې یو ډوز واکسین هم نه دی اخیسته. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د داسې حال چې پاکستان کې د کرونا په مثبتو پیښو کې وره بیا زیاتوالی راغلی او دغه وایرس څخه په تیر یو شواروس کې یو وست کسان ژوند بایللی دی. د روغتیا لپاره پارلماني سیکرټري نوشین احمد ویلي دی چې په هیواد کې د راپور شوي کرونا په مثبتو پیښو کې 50% د هندوستان څخه راغلی د قسم دلتا ده. د دې څخه د اشکاري چې څلورمه سبب راغلی ده او د خورېدو لوی سبب دغه دلتا قسم دی. په اسلام آباد کې یو وخت د کرونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی روان دی. بل پلو ته وفاقي حکومت لړخ د کرونا د ریسک الاونس نه ورکولو په معاملہ د وفاقي اسپیتالونو کې کارکونکو اړتال کړی دی او سرکاري اسپیتالونو د ویکسینیشن سنټرې ته تاله لګول شوی دی. په دې اکلا رابیا پیر نور تفصيلات لري.
د سرکاري شمیرو تر مخه په سند کې د کرونا د مثبتو پیښو کچا 14% په شور کې 0% اسلام آباد او لاهور کې 3.5% ته رسیدلې ده. په ټوله هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو کچا 3.5% څخه زیاته ده. د کرونا څخه په تیر شواروس کې 21 کسانو ژوند بایللې او د دغه وایرس څخه 1590 کسان د رنځ ښکار شوي دي. د روغتیا د پاره پارلماني سیکرټري نوشین حامد وینا دا چې په هیواد کې رپورت سوی د کرونا په مثبتو پیښو کې 50% د هندستان څخه راغلي د ډیلټا کې سم دی. د دې څخه د اشکاري څلرمه څپه چې راغلي دم د دې د خورېدو لوی سبب دغه ډیلټا کې سم دی. دوی زیاتوي چې د کرونا یو ویکسین هم 100% موثر نه دی. خوشاله خبره دا ده چې د ویکسین لګیدو څخه برند سخت نوی او د کرونا رنزوران د مرګ څخه بچ کېدای شي. د پنډیو اسلام آباد ورسته کراچي کې هم د هندستان دلتا قسم رنزوران مخې ته راغلي دي چې پکې شزي او ماشومان هم شامل دي. د طبي پوهانو تر مخه د کرونا دغه قسم ډیر خطرناک او پاتندي سره خوريږي او په داسې حال کې د احتیاط سره سره به ویکسین هم لګول وي. په هیواد کې دا وخت بهرني هیوادونو ته تلونکو کسانو ته مودرنا او نور ته د چین ساينوفارم او ساينوویک ویکسین لګول کیږي. د کورونا د څار او معلوماتو ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر ان سی او سی د مشر او وفاقي وزیر اسد عمر په ټولنیزو رسنیو خپل یو ټویټ کې ویلي، 13 ورځ په لومړي ځل 15,25,000 کسانو ته ویکسین لګول شوی او د ویکسین دغه عمل کې به په راتلونکو ورځو کې نور هم توندي راوستلې سي. حکومت که څه هم د زیاتو ویکسین لګولو داوی کوي، خو ورسره دا هم مني چې دغه عمل اوس هم ډیر د سستی ښکار دی او فروری راهیسې د ویکسینیشن د عمل د شروع کېدو پس تر اوسه یوازې شاوخوا 1,40,000 کسانو ته ویکسین لګول شوی دی. په هیواد کې د لوی اختر په مهال احتیاط نه کولو له سببه د کرونا د زیات خورېدو ویره هم ده، چې له سببه د انتظامیه له اړخه په خلکو احتیاطي ګامونه عملي کولو دپاره سخت ګامونه پورته کولو پریکړه سوي. ان سی او سی دا هم ویلي چې د سیل ځایونو او رستورانتونو ته به هغه خلکو ته د تګ اجازه وي چې ویکسین یې لګولی وي. 13 ورځ د روغتیا دپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي و خلکو د کرونا د مخنیوي دپاره احتیاطونه عملي کولو دپاره یو ځل بیا فوج رابللی سي. په اسلام آباد کې یو اړخته د کرونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی روان دي او په مختلفو سکتورو کې سمارټ لاکډاون لګول شوی، خو بل پلو ته وفاقي حکومت له اړخه د کرونا ریسک الاونس نه ورکولو په معامله سرکاري هسپتالونو، پیمز پولی کلینیک او سی ډی ای د روغتیا کارمندانو احتجاج روان دي او ویکسینیشن سینټر هم تړل سوی دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس آف امریکا دی بدله واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. هم د پاکستان کې د کورونا وبا چې مثبت پیښو کې یو ربیا زیاتوالی راغلی دی، او هم د روغتیا لپاره کارکونکي وایي چې د مثبت پیښو کې چې د هندستان څخه راغلي قسم دلتا دی، او بلوچستان ایالت کې هم د دې قسمه 14 کیسونه مخته راغلي دي. حمید سمسوري نور تفصيلات لري.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوی د کرونا وایرس 21 نمونې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت ته واستولې، چې له دوی څخه په 14 کې د هند د کرونا د وایرس پخلای شوی دی. د ډیلټا په دغه مثبت پیښو کې 15 د تربت او 11 بیا د کوټې څخه راپور شوی دی. د صوبایي حکومت د روغتیا څانګوي چې دا ډیره د تشویش وړ خبره ده، او تر اوسه پورې په ټوله بلوچستان کې یوازې 4% خلکو له کرونا څخه د ژغورنې ویکسین لګولی دی، او د ازموینې شمیره یوازې 1% ده. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی په دې باب وویل،
ماسک پهنه کا مینډیټری آرڈر جاری ہوا ہے، اس پہ بھی لوگوں سے عمل درآمد کی استدعا ہے، اور اب بھی ہمیں خطرہ ہے کہ لوگوں نے اگر خیال نہیں رکھا تو کیسز بڑھیں گے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک صورتحال
د ماس د اغوستلو یو لازمی امر سوی دی. په دې باندې له خلکو زه د عمل درآمد کولو خواست کوو. اوس خطر شته که خلک پام ونه کړي نو د کرونا پیش به زیات شي، ولی چې دا ډیر له خطره ډکه وزه ده. د بلوچستان د روغتیا د څانګې صوبایي سکتر عزیز جمالی بیا وویل چې مکران ډیویژن ته له منځنی ختیځ څخه او دغه ډول له کراچي څخه هلته د خلکو تګ راتک ډیر زیات دی. له دې کبله دوی ویره لري چې د هند ډیلټا وایرس په دالته په ډیر تیزی باندې خور شي. ډاکټر شیرین بیا وویل چې ډیلټا وایرس په بدن کې په ډیره تیزی باندې خورجي او د انسان سږي اغیزمن کوي. د ډاکټرانو په وینا چې د کرونا د لومړي قسم وایرس به په غاړو کې به تر ډیره پورې موجود و، هم له دې سوابه ډیر زر به د ده درک ولګېدی. دا اوس د ډیلټا وایرس دا ډول نه دی. د دوی په خبره چې کوم څوک په ډیلټا باندې اخته شي سخته تبه وي، بدن یې درد کوي او سږي متاثره کوي، او دغه ډول د کوټي ضلع انتظامیه بیا د کرونا وایرس څخه د ژغورنې لپاره پر ایسوپیز باندې د عمل نه کولو له سبب بیا دوه شپېته دوکانونه یې وتړل. د کوټي مرستیال کمشنر زهیب وویل چې دغو دوکاندارانو د کرونا وایرس څخه د ژغورنې لپاره ویکسین نه و لګولي. تاجرانو د دې په ضد باندې احتجاج وکړي. صوبایي حکومت ویره لري چې د اختر لرانس دی کې دوه سره به د کرونا وایرس پیش به نور هم زیات شي. حمله دې کبله دوی پرادی خلکو باندې ژغ کوي چې پر ایسوپیزو دی عمل کوي. حمید سمسور ویو ایل ڈی وا کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلث اورګنایزیشن تیر ورځ راپور ورکړی چې د کورونا وبا پیشي یوه بیا په ټوله نړۍ کې د لسونه یو د کمیدو ورسته بیرته په زیاتېدو دی، چې هم دا مهال د هندستان څخه راغلی وایرس چې ډیلټا وایرس ورته ویل کیږي دا موندلې سوي او هم وستا په یو سلسله هوادونو کې راپور سوي دي. تفصيلات تاسو ته په دې حق لباندې د بختور شاه په ریپورت کې وړاندې کوو.
د کورونا ډیلټا وایرس چې په لومړي ځل په هندستان کې معلوم شوی او تر اوسه د نړۍ یو سلسله ملکونو ته ورخور شوی دی. د صحت نړیوالې ادارې ډایرکټر جنرال تدروس ګابریوسس د ګل پورز د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د خپل هډکوارټر نه دا خبرداري جاری کړې او ویلي دي د دوی تنظیم په نړیواله کچه په شپږو سیمو کې د کورونا وایرس په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی موندلې ده. نوموړي وویل ډیلټا وایرس یو ځل بیا په ډیره توندۍ سره په نړۍ کې خوریږي او ویره یې څرګنده کړه چې دا به ډیر زر په ټوله دنیا کې لوی ځاني زیان وکړي. د ډبلیو ایچ او مشر وویل د کورونا وایرس د نوي قسم په هغه ملکونو کې هم خلک ځپلي چې پکې ډیرو خلکو ته ویکسین لګول شوی دي او وایي تر ټولو زیات زیان یې هغه ملکونو کې کړی چرته چې د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین ډیرو خلکو ته نه دی لګول شوی. نوموړي زیاته کړه نړۍ د ولسی صحت د یو بیړني حالت سره مخ ده چې د خلکو ژوند ژواک او اقتصاد یې په لوی خطر کې اچولی دی او د دې کچه په هغو ملکونو کې ډیره لوړه ده چرته چې د ویکسینو کمې ده او دا چې په نړیواله کچه د ویکسینو نامناسب ویش دغه مسله نور هم سنگینه کړې ده. خاغلی ګابریوسس د کورونا وایرس د مخنیوي نړیواله تګلاره د ځنګل د اور د وجلو په څیر وبلله چې پکې یو برخه په مکمله توګه رسوځیدل ورستو اهل ته اور په خپل قابو شي. نوموړي وویل ک تاسو په یو سیمه کې په کورونا وایرس قابو عمومي نو د دې وایرس په خوریدلو کې کمی راتللی شي، خو له بده مرغه د دې اور سپرغۍ په ټوله دنیا کې خوریدي او څه وخت هم بیا د اور په غرغندو کې بدلیدلی شي. د صحت د نړیوالې ادارې د بیړني پروګرامونو ځای ډایرکټر مایک اریان هم وویل د لوبو د مقابلو په سیر اکثره دستورو کې دا ډیره ګرانه شي چې یو ملک اهل ته بیا د کورونا وایرس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. نوموړي د دې مثال په وروستیو کې په یورپ کې شوی د 2020 فوټبال د ټورنمنت ورکړو چې پکې سټیډیم کې د خلکو یو څه ګڼه ګوڼه لیدل شوې ده. د صحت د نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او ډایرکټر جنرال ګابریوسس په مالدار ملکونو ټکونه وکړل چې د نړۍ په غریبو ملکونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو په برابر ویش کې مرستې نه دي کړې. نوموړي د ویکسینو جوړونکو کمپنیو فایزر او مډرنا باندې هم غږ وکړو چې د ویکسینو په جوړولو کې د نورو بیړه وکړي چې د نړۍ په غریبو او وروسته پاتې هیوادونو کې هم هر وګړي ته ویکسین ولګول شي. نوموړي وویل دغه ویکسین د کورونا په سیر خونړۍ وبا د مخنیوي یوازنې لار ده.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا دی وډه له واشنگتن څخه خبرونه وري. خبر ورسنه خو کې د میرمنو د حقوقو لپاره کار کوونکي او قانوني کارپوهان وایي چې میرمنو د تیزاب چولو او د غوي سوزولو د مخنیوي لپاره ځانګړي قانون ته ضرورت دی. دوی وایي خصوصي قانون د نشټوالې لامل په دغه ناوړي فعال کې ګکړ اکثره تنان تمامي قانون لوجي د سزا څخه بچ پاتې سي. خبر پښتونخوا د میرمنو لپاره د جوړ کمیشن مشر وایي چې د تیزاب چولو او ور لګولو د جرم مخنیوي لپاره قانوني وسوده جوړ کړی سوی ده او کابینه د به ډیر سر وړاندې کړي. نور تفصيلات دلته د عبدالرزاق په ریپورت کې وړاندې کوو.
په پیښور کې مش د میرمنو د حقونو فعال میشاکل سوم ویډ وته ویل چې په خزو د تیزاب اچولو یا د هغه د سوزولو د پیښو مخنیوي لپاره په خیبر پښتونخوا کې قانون سازي نه ده شوی چې له عملي متاثر شوی میرمنې د انصاف څخه محروم وي.
څنګه چې اوس مونږ ګورو د مونږ په خوا شا کې د دې کیسه را روانه چې هغه کې خصو باندې یا تیزا پاتولې شي یا چې د خپل اوسې پورن اوسې ولې شي او هغه شنوای او نشي. اوس ریسنتلی مونږ په تو کوه چې چلو کال دی نه هغه پور کې خپل پور کې وا او هغه باندې تیزا پاتولې شو او هغه څنګه دې سره دا بل نه وو مونږ سره یو پر میکانیزم نه وو هغه دې ته څه انصاف ملاو نه شو. په نو په خیال زه به دا وایم چې increasing some cases the asset throwing your funding cases to
د انګریزي جبې ډان رسپانډ تر مخه په پاکستان کې د کال 1904 نوینا تر کال 2013 پورې 9300 د تیزاب اچولو پیخي مخې تر اغلې دي. په کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی د تیزاب اچولو او سوزولو د جرمونو مخنیوي لپاره قانون منزور کړی دی. د پیښور های کورټ اډوکیټ فرهاد پریده وایي چې د داسې ډول جرمونو د مخنیوي لپاره خصوصي قانون جوړول ځکه ضروری دي چې د عمومي قانون لکبله اکثره مجرمان د سزا نه د شک په بنیاد د کمزوري تفتیش او د عام قانون مطابق د جرم ثابتولو لوجي د سزا نه بچ پاتې شي.
ترکنه پوری چې دا ملزم ته د فائدې د غدن او هغه ډیسینټلی سیږي ځکه چې عام د فیبلګي د زخم د فیبلګي د تجاوز د فیبلګي چې کله سپیشل قانون راشي په سپیشل قانون کې بیا مخصوص حالات مخصوص واقعات هغه ډیفاین شي دا غي د پارا بیا د شهادت یا د ثبوت یو پیمانه مقرره شي دا غي د پارا بیا سپیشل کورټ یا کورټ د سپیشل پاور ملو شي نو په هغه حالاتو کې بیا د پارا یو سپیشل سزا هم عبرتناک سزا ده چې عمل څومره سیویر دي څومره خطرناک دي عمر دا غي سزا باندې هم جوړ ورکول شي.
د خیبر پختونخوا د کمیشنان سټیټس اپ ومن مشري ډاکټر رفت سردار وی ویډ وته ویل چې د تیزاب اچولو او د سوزولو د جرمونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوډه تیار کړی شوې ده.
قانون موږ بالکل تیار کړی دی هغه چې نه پاغه باندې سب کمیټي جوړه د پروینشل اسمبلی کې او هغه ورکه د درې میټینګز وکړل هغه بیا غوښتنې وشو او چې نه هغه بالکل اوس فاینل سټیجز کې دی وړي سون به دا موږ ان شاء الله کابینټ ته لیږو چې کابینټ یې اپروف کړي بیا د اسمبلی ته راځي فور پاسیج.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه روان کال اپریل په میاش کې د نوخار ضلع اکبرپور سیمه کې یو ناوی په اور سوځیدو لکبل په حق رسیدلې و چې مقدمه یې د خاون او د کورنۍ نورو غړو خلاف درج کړی شوې ده. راپورونه زیاتوي چې د جون د میاشتې د اخیری اونۍ دوران په کوهاټ کې نامعلومه تنانو په یوې جنۍ تیزاب اچولې وو او د رواني میاشتې په لومړۍ هفته کې په یوې بلې جنۍ د تیزاب اچولو پیښه په پیښور کې مخې ته راغله وه. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه در وړاندې کیږي. د آبادی یا د نفوس نړیوالې ورځ په مناسبت په پېښور کې یو سیمینار شوی چې په دې سیمینار کې برخه اخیستونکي وایي چې د کورونا وبا د لاسه د شوزو د صحت او د فاميلي پلانینګ چې کوم سہولتونه دي په هغه باندې هم اغیز پریوته دي. سادیه قاسم شای نور تفصيلات لري.
په خبر کې د خبر پښتونخوا د نفوس کنټرول او د خېګړي یا د بهبود آبادی محکمې د تنظیم لاندې شوی سیمینار کې ګډون کوونکي ماهرانو ترمخه د کرونا وبا د لاسه د خزو تولیدي صحت او د فیملی پلانینګ سہولتونه متاثر شوی دي. خدوی زور اچولې په خبر پښتونخوا کې د آبادی شراکم تیزای سره روانه ده په دې کابو مندلو سخت ضرورت دی. د خبر پښتونخوا حکومت د بهبود آبادی دغه متلکه محکمې یو چارواکي محمد اشفاق ترمخه د کال 2018 سرکاري شمیرو ترمخه د پاکستان آبادی 6 کروڑه او 80 زره وا او سالانه د کې 2.7% سره اضافه کیدل، یعنی هر کال د دې ملک آبادی کې د سلويخ لکو خلکو اضافه کیږي.
او دا کشن خبر پختونخوا چې دی د آبادی چې دا 3.7 کروڑ 2017 مدو شماري مطابق دا او د کې چې کوم اضافه کیږي 2.89% باندې کیږي او تقریبا 9 لاکھ افراد چې دی هر سال زمګر صوبا کې سیوا کیږي.
په خبر پختونخوا کې په آبادی او په پاپولیشن کنټرول د 300 کلونو راسي دیو نړیوال ادارې سره کارکونکو ماهر او ډاکټر محمد رفیق وای په خبر پښتونخوا کې بے کابو آبادی زیاتې دو سره کوم مسلې پیدا شوه دا د چانه پټې نه دي.
چې څومره آبادی زیاتېږي نو د دې اثرات زمونږ د معاشره په هر دغه باندې دي، یعنی په مثال کې دا زمونږ په غربت زیاتې، بیروزګاری زیاتې، تعلیم موقع کمیږي، خلک کورونه جوړې د غشند کورونو کیمرې زی او چې کورونه جوړې نو د غشانتي زریز مو که زمون کمیږي، رنگ پیداګر کمیږي، د غرنګ اوبه کمیږي، د غرنګ هر څه باندې خراب اثرات دي. دنیا په کوم ملکونو کې چې ردی کې قابو پیدا شوی دا مونده شوی دا هغه ملک د ترقی په لار تیر دي، لکه کوم ایران واخلو یا نور د اسلامي ملکونو واخلو، د بدقسمتۍ نه مونږه دا غوي په شانته خپل ملکي کارونه نه کړو. کله پاکستان کې د آبادی په قابو نه شنو دا امکان دی چې په 35-40 سال کې دلته کې دا دغه آبادی ډبل شي.
ماهران او د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وی خیبر پښتونخوا کې کم تیزی سره آبادی زیاتیږي دا د ډیر تشویش خبره ده او د آبادی عالمی ورځ په موخه دوی خلکو کې دا پوهه زیاتولو کوشش وکړلو چې آبادی زیاتې دو سره کمی مسلې پیدا کړي شي. کیمرمن هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
اووز درته وړاندې کوو یو اداریا سي د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د خصوصي سیاسي معاملو د پاره د امریکای قائم مقام نماینده جیفری ډي لاورنټس د مالی په بابلا د متحده قامونو سلامتي کونسل ته د حال احوال تیرولو په خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا مالی ته جمهوریت منتخب حکومت ته د اختیارات سپارلو د نړیوال ګوند په حق کې نړیوال ګوند سره ملګری ده. دوی چې القاعده او دولت اسلامي غوندي خونړو تندرو غوندونو سره د اړیکو لرلو لسبب د مالی خلک په خطرو کې جون تیري او په مالی کې د تیرو سوکلونو راسي سیاسي ناخلاري یو فوجي بغاوت او نه میاشتې پس د یو اولسي عبوري حکومت د مشرانو لری کول هم دې تندرو غوندونو سره د اړیکو لرلو نتیجه ده. د مالی د فوج کرنل عظیمی گویتا د تیر کال په اگست کې فوجي بغاوت راوستو او جمهوریت منتخب صدرې د خپل منصب نه لری کو. د غربي افریقي د سیمې د ملکونو د اقتصادي ګوند اکواس د فشار نه پس مالی کې یو عبوري حکومت جوړ شو چې د خلکو خوښ صدر او وزیر اعظم مشران شول. کرنل عظیمی په دې عبوري حکومت کې د نائب صدر په منصب کې ناشتو، خو دغه عبوري حکومت صرف 9 میاشتې اوچلیدو. د روان کال د مای په 3 تاریخ کرنل عظیمی پولیسي مشران گرفتار کړ او دوی یې د اقتدار نه لری کړ. څو ورځې پس د مالی آئینی عدالت دی د ملک عبوري صدر مقرر کو. کرنل عظیمی د جون په 9 تاریخ د وطن مینه نومي تحریک یو پخوانی مشر چوګوویل وکالا مایگا اولیسی مشر اوټاکلو. امریکا نړیوال ګوند سره په شریکه په مالی کې د گرفتارو خلکو د سمدستي خوشی کولو او د کور دننه د نظربند ساتلو خلکو د نظربندۍ ختمولو غږ کړی دی. د امریکای قائم مقام نماینده ډي لاورنټس خپل بیان کې نور وی چې د دې خلکو گرفتارۍ او نظربندۍ د ملک جمهوریت او د قانون د باردستۍ عمل ته د واپس راتلو پر ضد کارونه دي. دین علاوه هر کله چې یو جمهوریت او دسی حکومت په مالی کې د امن او سوکالۍ یو بهترین ضمانت ته په دې سبب نوې عبوري حکومت د ټولو نړمبه د کال 2022 په فروری کې د کیدونکو انتخابونو د لوز پخلی وکړي. دا ډیره ضروری ده چې د کال 2022 په فروری کې کیدونکو انتخابونه صفا سوترو شي او دا دي د قابلو ایماندارو او د بی پري انتخابي افسرانو د نگرانۍ لاندې وشي. سفیر ڈی لورنٹس دا هم وی چې د موجوده عبوري حکومت صدر، وزیر اعظم او نائب صدر با په هیڅ صورت کې انتخابونو کې برخنه اخلي. دغه خبره په ګوته کا چې د یو ملک حکومت باید چې د خپل خلکو او د هغوی د بشري حقوقو په حفاظت کې غفلت ونه کړي. په دې سبب په عبوري حکومت باندې دا لازمه ده چې په ملک کې د محکمتیا راتلو حالات پیدا کړي او د خلکو کړمې سمې کړي. جیفری ڈی لورنٹس خپل بیان په دې الفاظو ختم کړو چې د مالی خلک چې په خپل ملک کې د امن، جمهوریت او د ترقۍ د مقصدونو د حاصلولو لپاره کمی حالی زلی کئی امریکا ور سره پدی حالو زلو کی ٹنگا ولاړه ده.